Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلی اتمه، د 2022 کال د سپتمبر 13مه. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري. پایل په خبرونو کې، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د 100,000 زیاتو معللونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډیروی د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سو لري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي، د هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي، وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، زلزله ځپلي د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیا ولایتونو کې په بخښنې سره په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تیر دوبی کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړاو، په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9,500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دغو سوالګرو په منځ کې 6,495 ښځې دي. طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي، خو نه د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو، له خپلې خاورې سره ملاخړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتني غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پېښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په دریو ځایونو کې لیکونه یاسري چې دوه د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. د ګازو دغه نلیکې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیږدولو لپاره ډیزاین شوي، په کې له څو ورځو راهیسې د ګازو لیږد درېدلی، خو د نل لیکو په داخل کې تر اوسه ګاز نشته. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخته اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
څه د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیوه، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ډګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي سمدستي ډول باندې د دنجونو مکاتب رانستل خو یو څو طالبانو مشران دي چې هغه په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبي ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کې چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګې سبا دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنی د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشری وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغې ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغې ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه فاروق د کونړ دوه اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. څه د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایانو هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ده لاس نیولی. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسېږي، چاته نه رسېږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یوه ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسېدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسېدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قمندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قمندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې د منډول ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نه، نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو؟ او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو، والی صاحب دې او تر بره مسؤلینو پورې. نو انشاءالله مشورې نه وروسته بیا تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
خاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتی و ښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغې یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړ ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی. دیوبندی وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پېښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پېښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسې د منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه هملته یې لاریونونه وکړه داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پېښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې یې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباح و بالا او زیاته کړه کله چې د مباح او امیر د دریز موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړه چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په تېره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې ووایي چې ده د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په هغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، دغه نو وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام وست هغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ورباندې اعتراضات وشو.
ټام وست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې یې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړې شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو.
هغه افغان محصلان چې د ان بورسی لري او د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ایثار پاتې په کابل کې اعتراض کړی. دوی په دغه سوله ییز اعتراض کې لین د غوښتي چې ژر تر ژره ویزې ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نصیر احمد په هندستان کې د ډاکټرا محصل او یو شمېر نور هغه افغان محصلینو چې مخکې د هندستان بورسی ترلاسه کړي د دغه هیواد د ویزو د نه ورکړل عمل په کابل کې اعتراض وکړ. نصیر احمد ویل تیرو ډیر لس میاشتو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې او نه دی توانېدلی چې خپل درسونه تعقیب کړي.
حدود 13 ماه میشه کې بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم.
ل تیرو دیار لسو میاشتو رئیس زموږ تحصیلي ویزې د حکومت په بدلیدو سره کینسل شوی او تر اوسه موږ ته ویزې نه دی راکړل شوی. د بده مرغه په دې برخه کې له چارواکو سره مو هم لیدلی، خو د قناعت وړ جواب مونږ نه ترلاسه کړی. زموږ د نن ورځې اعتراض چې د محصلینو تر کچه دا مو د هندي چارواکو وغوښتل چې زموږ د ویزو برخلیک معلوم کړي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا مومیشه نو مشخص حل شوه او محصلین هندي د دې مورد توجه جدي داشته باشند.
فایزه یوسفی هم چې د هندستان د پنجاب ایالت په پی ټی او په هنتون کې د کمپیوټر ساينس په هنځي ماسله او د دې اعتراض یو غړي دی، وای په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د هند حکومت تحصیلي ویزه لغوه کړې ده. اغل یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډېرې افغان محصلینو له خپل په هنتونونو نه ایمیلونه ترلاسه کړي چې ژر تر ژره خپل درسونه ته حاضر شي کنه بورسیه به لغوه شي.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده.
د هندستان حکومت افغان محصلینو لپاره 950 بورسیه اعلام کړي، خو هغه 2500 محصلین چې په افغانستان کې گیر پاتې د هغوی په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ډیری محصلینو د خپل په هنتونونو له محصلینو ایمیلونه ترلاسه کړي چې تر یوې میاشتې پورې باید خپل درسونه ته حاضر سي، که حاضر نسی بورسیه به لغوه سي.
تا یک ماه آینده باید به دروس خویش حاضر شوم، در غیر آن صورت بورسیه هایشون لغو میگرده.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وین احمد تقی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند بورسیه لرونکو افغان محصلانو مخکې هم خپل داستونزه ازادي رادیو سره شریکه کړې وه. دوی په داسې حال کې په ټینګار سره دا غوښتنه مطرح کوي چې تازه په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مومونزی په خپل ټویټر پاڼه افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د اعلان خبره کړې. نوموړي لیکلي، زه د ICCR او د هندستان د لوړو زده کړو وزارت نه مننه کوم چې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د ورکړې اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې پکې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش په نوم ریفرانډم ترسره شو له خپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پښتنه لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشران هم پکې حضور لري. په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي. کرملین ویلي چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بلبورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی یې د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. تر لنډې د میورسته لویدیزو مطبوعاتو ته کتنه لرو. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورځپاڼې لخوا په یو خپاره شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورځپاڼې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاماس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونه په وینا تاماس ویست د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونه د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په څلور سلوخت کلنه جګړه کې یو دمه راغلی ده. مګر ټام ویست یا تکړه ممکن کورنۍ جګړې ته راسته نشي که څه هم په بخښنې سره. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شمول غنی، خو ټام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي. نن د سپتمبر 13 د ترجمه یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوي دي، خو مره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تېره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مگر بیا هم په وروستیو کلونو کې، په تېره بیا په تېرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تېره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د انټر کلب یا د ولایتي ټیمونو ترمنځ، د ولایت د ټیمونو ترمنځ د فرزنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په روزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله به له دې وروسته نورو ولایتونو ته ځي او د روزګان په استازیتوب به لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
شابس پس دانه زخ بلی واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاب دا جیر شرزنوی سیالوی سخه چه لسو لبدلو پکشی که برخا خیستی و ارستو سیالی دا
واسا ویلا بایتا 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 ویلا تیزه ویلا
دا دغه سیالی ارستی پڑاو تا چه سلام روزگان او تایگر لبدلی و تلیوی بالاخره چه رو رزنا وقتا ماشا محال د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلی.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشیر حاجي صاحب له خوا څخه ورته څوک څه دی، هغه خپل کپ لومړی لوبډلی ته ډالۍ.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په سطح لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان، چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی، دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په روزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پیشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د دا واري ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې.
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولته غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نوم می محمد ظریف د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول ورور د ازادۍ راځو ته می دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شی کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې عمارات راغلی هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو یوولس متره سرک ده او دا ډېر وخت راشه بوسه خام پروته جوړ سوی ده، خو خام د خوشه د حکومت نمدا فیش شي چې دې باندې لږ در توجه وکړي بوسه او ډېر رشه دې باندې دا منګ ته جوړ زمون ټول روزګار باندې کوم موټر ده، کوم مکتب ده، کوم هسپتال ده، کوم سرک باندې لمبیا سرک نه منګ ته توجه یو جهان منګ.
زه ازادي راډیو په پیغام لیږم چې دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کېږي. مهرباني وکړي او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
السلام علیکم د غزی رادیو او کارانو ته زه یو افغان خبرې کوم د افغانستان خلکو لپاره چې د ایران او پاکستان حکومت ته وګوري دا ویونه پر د پاره څومره مزایا څومره کیږي چې د کور د افغانستان د همدار کوم کوي خپل خو خوند سره د خپل مند سره راولاړ کی یو ځای د خپل کلی مسکین د خور غریب سره د پریوزه پریوله سره ودرېږي ایو زاری او پیو مزایا او پیو حکومت ته پاره چات خوند هرام د حکومت خوا ته تاوان دی هغه ته وځي مزایا او کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر